دوستانو سلامونه په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زاج ملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. زما تخنیکی همکار شمشاد زدرانم درته سلامونه وای. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو غړو هیوادونو ته به مراجعه وکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې هم خبره وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هیواد ته ستون شوی. له خپل خبریال نه به په دې اړه تازه حال درته وړاندې کړو. خو پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړي. یو بخې د افغانستان خبرونه د نړۍ خبرونه زما همکاره ملالۍ بشیر تر کورنیو خبرونو وروسته دراوړي.
سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد پورستی امنیتی وجت اندېښنه څرګنده کړه. د سولې علي شورا وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې طرحه چمتو شوې ده او په کندوز کې 8 وسلوال مخالفان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد پورستی امنیتی وضعیت اندېښنه څرګندوي او له اړوندو امنیتي ادارو غواړي چې روان کار لازم تدابیر ونیسي. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید په امنیتي ادارو کې د سرپرستانو مسله پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه او د ملي امنیت ریاست د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. پولیسي جرګې تیر ورځ په هیواد کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر لوړ پوړي امنیتي مسولین جرګې ته ورستي جواب کړی و چې په دې ورځ په دې جرګې د ملي شورا پر ودانۍ باندې توغندي وتوغول شول. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې وروستۍ طرحه چمتو شوې ده. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون نن ازادي راډیو ته وویل چې نن به په یو غونډه کې په دې اړه وروستۍ هوکړه وشي.
فکر میکنیم که نسخه نهایی آماده شده، زیاد طول نخواهد کشید که به نسخه موافقه خواهد شد. بخیر انشاءالله.
د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو درې کسیز با صلاحیت پلاوی دوه اونۍ وړاندې کابل ته راغلی او د سولې لالي شورا سره دا محل په خبر او پخت دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي وروسته له هغې چې د ولسم امنیتي حوزې د امیر دنده وځنډول شوه چې په ساحه کې مین چاودنې دوه ملکیانو وژل او و نورې ټپیان کړل. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادۍ راډیو ته وویل په دې اړه یو پلاوی پلټنه کوي او که معلومه شوه چې نورو کسانو هم وظیفوي غفلت کړی د هغوی دندې به هم وځنډول سي.
کورنۍ چار وزارت نن د هغه پیښې وروسته چې انفجار وسو په لوی ولسم حوزې کې امر د حوزه وظیفه یې په تعلیق راغلی او د کورنۍ چار وزارت لخوا یو هیئت ټاکل شوی تر څو دا پیښه وڅېړي.
د اقدام وروسته له هغې وشو چې دوه ورځې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت د ملي امنیت د شورا په سپارښتنه د کابل ښار د ټولو حوزو امیرانو ته خبرداری ورکړی و چې که په دندو کې د وظیفوي غفلت له امله غفلت وکړي نو له دندو به ګوښه کړی شي. صدیقي زیاته کړه چې د ولسمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نننۍ چاودنې یو هلک او یو ښځه وژلې او کسان یې نور ټپیان کړي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل سوي او له 6 نور زیات ټپیان دي. د شلمې پامیر فقهي قومانده مطبوعاتي مسؤول غلام حضرت کریمي نن ازادۍ راډیو ته وویل دغه عملیات د کندوز په ښار او دشتارچي ولسوالۍ کې شوي چې دو افغان سرتېري هم پکې ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له زما له همکارۍ څخه واورئ.
ایجیپت ایر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې څلور بهرنیان او نامعلوم شمیر عمله په برمته سوې الوتکه کې له هغه وروسته پاتې سول چې نور مسافر راخوسي شول. دغه الوتکه له سکندریه څخه قاهرې ته روانه وه چې پر لاره برمته ونیوه سوه او نن سهار په قبرس کې په زور کښېنوه سوه. د راپورونو له مخې یو برمته کوونکی الوتکې ته ختلی وه او داسې ویل کېږي چې د چاودېدونکو مواد واسکټ یې اغوستی وو. د مصر دولتي رسنۍ ویلي چې برمته کوونکی کس د مصر تبع دی. د دې کس غوښتنې تر اوسه نه دي څرګندې سوي. تر خبرو وروسته په لارنکا نړیوال هوایي ډګر کې شځې او کوچنیان له دې الوتکې راکښته شول. د مصر چارواکو مخکې ویلي وو چې په دغه ایربس 320 الوتکه کې 180 کسان سپاره وو. د بغداد په مرکز کې به می چاودنې 3 کسان وژلي او تر 40 زیاتې ټپیان کړي دي. پولیس وایي چاودنه نن په تهران څلور لارې کې د کارکونکو له ګڼې ګوڼې سره وسوه او دا ځای د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو لځای څخه 1 کیلومتر لیرې دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر اوسه په دغه هیواد کې د سږ کال په اوږدو کې د ټولو ځانمرګ بریدونو مسؤلیت داعش پر غاړه اخیستی. دغه سنی سختریزه ډله د عراق په شمال او لویدیځ کې یو شمېر برخې تر خپل کنټرول لاندې لري. د امریکا د کاپیتال ودانۍ د امنیتي کارکوونکو لخوا هغه وخت وتړل سوه چې نږدې د سیلانیانو په مرکز کې ډزې وسوې. د راپورونو له مخې د ودانۍ په ساحه کې یو وسلوال ټپي سوی او د پولیسو لخوا نیول سوی دی. په دغه ځای کې خلک تر امنیتي کتنې تیریږي او د کانګرس ودانۍ ته ځي. دا پیښه د دوشنبې په غرمه رامنځته سوې وه. د اوکراین پارلمان د لوی څارنوال استعفا ومنله. د اوکراین لویدیځ پلویانو د دغه هیواد لوی څارنوال ویکتور شوکین د اداري فساد د له منځه وړلو په مخ کې خنډ وباله. د شوکین استعفا نن په پارلمان کې په 289 مثبت رایو ومنل سوه چې منلو ته یې 226 رایې په کار وي. شوکین نن خپل مرستیال داوید ساکواری لیدزی له دندې لیرې کړ. داوید په بهر کې زیږیدلی دی او اوکراین ته د متخصص په توګه راوستل سوی و چې د دغه هیواد په اقتصادي اصلاحاتو کې مرسته وکړي. داوید پر شوکین تور پورې کړی و چې له مفسدو چارواکو او وکیلانو سره اړیکې لري. سلګونو کسان پرون د اوکراین د پارلمان مخې ته راووتل او د شوکین د استعفا غوښتنه یې کوله. امریکا بیا بیا د لوی څارنوال په دفتر کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د بډ ورکولو پر ضد د مبارزې فعالینو ویلي د لوی څارنوال دفتر د اداري فساد ودې ته لاره پرانیستې ده. د تایوانی بیړۍ کښونکي لاست کسه انډونیزیایي عمله برمتنیول سوي دي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې دغه کسان د فلیپین په جنوب کې د مشکوکو اسلامي سختریزو لخوا برمته سوي دي. دغه وزارت ویلي چې برمته سوي د القاعده سره اړوند دي د ابو سیاف د ډلې لخوا سمندر ته وړل سوي دي. دا په داسې حال کې چې بیړۍ له انډونیزیا څخه فلیپین ته روانه وه. او د امریکا امنیتي ادارې اف بی آی اعلان کړی دی چې د هغه وسلوال کس آیفون یې هک کړی دی چې په کالیفورنیا کې پر خلکو ډزې کړې وې. دغه ادارې ویلي چې خپل قانوني شکایت بیرته اخلي چې پر آیفون جوړونکي شرکت اپل باندې په محکمه کې کړی و. ویل کېږي پرون د حکومت او د ټکنالوژي د مخکښ شرکت اپل ترمنځ شخړه پای ته ورسېده. دغې قضیې د شخصي محرمیت او د کاپي کولو حق ساتنې په اړه مهمې پوښتنې راپورته کړې. حکومت له یو دولتي څارنوال غوښتنه کړې وه چې له اف بی آی سره مرسته وکړي چې پر اپل شرکت فشار راولي تر څو ورته دغه تلیفون پرانیزي. خو اپل په سخته دا خبره رد کړې وه او ویلي و چې د خپلو کارکوونکو د شخصي محرمیت ساتنې دنده لري او هغه سیستم ساتي چې هغه غله پیژني چې غواړي دې سیستم ته دننه سي او تلیفونونه هک کړي. له هغه وروسته چې اف بی آی خپل قضیه بیرته واخیسته، اپل خپل خبره تکرار کړه او ویل چې حکومت ناسمه غوښتنه ځینې کړې وه. د خبرونو پای.
ملالې بشیر واچی د سیمه او نړۍ خبرونه یې درواورول. دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو ښکېلو غړو ته به مراجعه وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیرا له شلو د کرکټ له شرل اوریزو نړیوالو سیالیو څخه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ستنیدو او په کابل کې د هرکلی حال هم درکو. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې د هلمند کروندګر ولې د کوکنارو پر ضد له کمپاین نه خوښه دي. افغانان نن سبا استرالیا ته د پناه اخیستلو لپاره لږځي، خو څو کاله مخکې ډیرو افغانانو د سمندر له لارې ځانونه استرالیا ته رسول. ولې په دې شمیر کې کمی راغلی؟ دا موضوع هم په یو ریپورټ کې څیرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د کابل چاپ ورځپاڼې ته کتنه هم لرو. د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي پروګرامونه هم له یاده مباسئ. دا ساده راډیو ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو ښکېلو غړو ته به مراجعه وکړي. دا خبره وروسته له دې کېږي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم ویلي پاکستان تر اوسه په څلور اړخیزو ناستو کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي نور نو له پاکستان څخه تمه لرل یوازې د وخت ضایع کول دي او افغان حکومت باید خپله د مستقیمو خبرو هڅې پیل کړي. قاسم سلمل پر دې موضوع رپورټ چمتو کړي.
له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره څو ځل زربله جل وټاکل سو، خو لا هم د سولې دا خبرې عملا نه دی پیل سوي. اوس داسې ښکاري چې افغان حکومت د پاکستان لاړخه چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې غړی دی ناهیلي سوی دی. د سولې عالي شورا وایي که چیرې پاکستان اوسني وضعیت ته دوام ورکړي، نو د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې شکیلو نورو غړو ته چې چین او امریکا دي مراجعه کوي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دولت افغانستان او شورای عالی سول هنوز ای امیدواری
داره که پاک دوی د افغانستان دولت او د سولې عالی شورا لا هم د هیله لري چې پاکستان باید د سولې په بهیر کې خپل لشمنی عملی کړي، بغیر له دې نه به هغو هیوادونو ته مراجعه وکړي چې څلور اړخیزې ډلې د وروستۍ ناستې په هوکړه لیک کې ښکیل و.
توافقنامه‌ای که در اجلاس اخیر در کابل تصویب شد.
شغل اوچقون زیاتوی چې د دې ترڅنګ د سیمې نور ستر هیوادونه لکه هند، روسیه، ایران او دغه راز د خلیج هیوادونه کولی سي په سیمه کې د ثبات لپاره پاکستان باندې فشار راولي. یو شمېر سیمه ایز هیوادونه لکه روسیه، هند او ایران له دې وړاندې ویلي وه چې که افغان حکومت د سولې په بهیر کې د دوی همکاري وغواړي نو دوی چمتو دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم د دوشنبه پر ورځ په یو غونډه کې ویل پاکستان پر هغو ژمنو چې په څلور اړخیزو ناستو کې کړي عمل نه دی کړی. د سولې په پروسه کې د پاکستان د نه همکارۍ په اړه انتقاد په داسې حال کې کېږي چې له دې وړاندې په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي وه چې د طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې له پوره امکاناتو سره ژوند کوي او دوی نفوذ ورباندې لري. دغه هیواد همدارنګه د څلور اړخیزو ډلو په څلورو ناستو کې د رواني مارچ میاشتې په ترڅ کې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو د حاضرولو ژمنه کړې وه، خو دا میاشت مخ په خلاصېدو ده او ورسره د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د سولې په خبرو کې له ګډونه انکار کړی. اخو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي پاکستان به د افغانستان په تړاو د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو چې د افغانستان په چارو کې د دوی پراخ نفوذ او د جوړان کرښې په رسمیت پیژندل دي اوسنۍ سیاست جاري وساتي. د دغه جرګې د بهرني اړیکو د کمیسیون غړی آریان یون وایي نور نو د سولې په بهیر کې د پاکستان په تمه اوسېدل د وخت ضایع کول دي او باید نړیوالې ټولنې ته له دغه هېواد څخه شکایت وسي.
نو دغه وخت حکومت ته پکار ده چې د بې کفایتۍ نه کار وانخلي، هم دنیا دې ته قانع کړي چې د سولې په پروسه کې پاکستان همکاري نه کوي، او هم دوی ته وښيي چې دوی همیشه د سولې په برخه کې دوه مخی رول لوبولی.
میرمن یون دا هم وایي چې افغان حکومت او وسلوال مخالفین باید خپلو کې د مخامخ خبرو هڅې وکړي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود هم دا خبره مني او وایي چې پاکستان د افغان حکومت د سقوط انتظار باسي. نوموړی افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې خپل کورنۍ ستونزې حل او له نورو لارو چارو د ثبات د ټینګښت هڅې وکړي.
و موردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو ښکېلو غړو ته به مراجعه وکړي. دوستانو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې د ګډون کولو وروسته کابل ته ستنېږي. دا دوی د هر کلی لپاره په کابل کې ځنګړي ترتیبات نیول شوی. د ټیم ګڼ شمیر مینوال او همدارنګه یو شمیر چارواکي غواړي چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو تود هرکلی وکړي. ابراهیم صافی د کابل په هوایي ډګر کې همدا مهال راسره په تماس کې دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د هرکلی لپاره په نیول شوو ترتیباتو خبر دی او دا موضوع ساري. صافی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې د افغانستان ملي ټیم کابل ته رسیدلی او که نه یې رسیدلی، څو بجې رسیږي او د هرکلی ترتیبات څه ډول دي؟
سلام اوریدونکو ته. همدا شباب د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسید. د سایلو یا د هغوی د مینوال په سلګونه مینوال یې دلته راغلي چې دغه عام خلک، حکومتي چارواکي، نو دلته هم دغه پروګرام د دوی لپاره جوړ کړی دی. په کرکټ بورډ کې د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره چې زرګونه کسان هلته هم راغلي دي تر څو دغه خپل افغان ملي ټیم په خوښیو سره په اټنونو سره دوی ونازوي. لکه څنګه چې تاسې ته او اورېدونکو ته معلومات دی، افغان کرکټ ملي ټیم په څلورو شلوریزو نړیوالو سیالیو کې لوبه وکړه چې له هغې ډلې څخه یوه له ویشتندیز څخه وګټله او نن دا دی کابل ته راورسېدل.
اور ما درته وای صفه صاحب چې د کرکټ د مینوالو سره به تاسو خبري کړي د لوبه تاسو ساری په افغانستان کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مینوال په شلوريزو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د لوب د کرکټ د ټیم لوبه ته پڅسترګ ګوري یا دوی ترې خوشاله دي او کنه انتقادونه پرې لري
مسول خلاص دلته چې هغه مینوال داخلي دي خو د کرکټ ملي ټیم ساي او د هر لوبغاړي څنګه دا وي سره دي د هر لوبغاړي ځان ته مینا سره لدی چې د ټول ټیم سره دوی مینا لري خو د هر لوبغاړي نوم ما دا خو دي هغه څنګه د دوی سره دي او اتنمو فعالیتونو پروګرامونه دوی لپاره جوړ کړی دي دوی وايي څل دي چې وايي افغانستان کا لوبه او په څلورو لوبو کې یو وګټله اولی د مثالو لوبغاړو په وړاندې د اساسیالۍ تر څنګ کړه د عام خلکو او د ځینو هغه کسانو چې په کرکټ کې دوی روانډ لري هغه وایي چې افغان ټیم ښه اندلري او
د ډیر زیاته مننه خغلی صافی موږ په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو اوریدونکو ته به د کرکټ د ملي ټیم هیواد ته د ستنیدو په مراسمو حال ورکو دوستانو زموږ غږ لا زده راډیو نوري
افغانستان د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې د 2015 د کرکټ نړیوال جام ورستی خبرونه د ازادي رادیو ویب سټ او فیسبوک لاري
دوستانو دا د ازادي رادیو یو ځړه خبرتیا او بیا مو خبره کړه زموږ معذرت هم نه ځکه چې وخت المواغه نوې خبرتیا خبره کړو خو په تیر وطنه په خاني خبرتیا د کرکټ د لوبو په اړه خبره شو د هلمند کروندګرو د کوکنارو په ضد د پایل کیدونکو کمپاین سره مخالفت وکړ د نشې توکو په وړاندې د مبارزې موین هلمند ته د سفر پر مهال د خلکو لټوند خبر سره مخامخ شو د هلمند کروندګرو د کوکنارو په ضد د عادلانه کمپاین امنیت او بدیل وغوښتنه وکړه له هلمند څخه د ازادي رادیو د خبريال الیاس تایی راستولې رپورت وکړ
د هلمند په اکثر سیمو کې د کوکنارو کروندې ګل سیوی دی او ځای ځای د نشوهولو او د شیروټولولو پروګرامونه پیل شوی دی خو دا څه ښکاره چې حکومت د ماتولو هیڅ پروګرام نه لري د نشي توکو سره د مبارزې موین جاوید احمد قائم هلمند ته د خپل سفر پر مهال د کوکنارو په ضد د پیل کیدونکو هر ډول کمپاین په اړه څه ونول قائم دولت په مقام کې د ادارو د مسولینو کوم مشرانو او کروندګرو سره په غونډه کې د خلکو د سختو خبرو سره مخامخ شو کوم مشرانو یاد وزارت په بی کفایتۍ تورن کړ او د نشیتو کو په خاص ډول کوکنارو په ضد روانه مبارزه د فساد او پیسو اخستلو منبع او بلل کوم مشر راجه مجان ډیر توند خبري وکړ او د کوکنارو په ضد ټول تر سره سوي کمپاینونه ناعدلانه وبلل حجا مجان ول کو حکومت امنیت ټینګ نکړي او د کوکنارو د پاره پر مناسب بدیل غور ونکړي هیڅ څوک اجازه نه ورکوي چې کوکناره مات کړي
نیستیم تر باندې ولی آیا ته د دوستۍ لپاره وزارت مواد مخادر راځي که زموږ دشمن دی دیلمن دشمن دی دا خو دې دوستي نه ده چې ډیر ساده ځان نه لرم هغه هم تر اسه دشمن کې ته ورته درېږي تر ولاسه کمپاین شروع کړه دولت ځای صاحب دی په وجونه راو باسي درځه ته اوس هغه چې بینو تاریخ تخریب یا کته ته زما نیم جریب په وطن کې چې زما ورځي تږي کړل دي کدا تخریب دا ته دوستي را سره کې دام د لاس را سره باسي
کته په لمن کې روانه جګړه د یو شمیر امسای ودون د مداخلو ترڅنګ د نشیتو کو د کاچاک جګړه بل کېږي خو کروندګر وايي حکومت د اقتصادي منابعو پر مستقولو او کارمندنه کې پاتره غلې دي ځکه بل چارانه لري او د کوکنارو کښت کوي افغانستان په خاص ډول هلمند د کوکنارو د کرکلي او د نشیتو کو د تولیدو برخه کې نړیوال شهرت لري کته د نړیوال اقلیم د ګرمېدو مسلې د هلمند د کوکنارو پر کښت هم بده غیزه کړې ده او د پخوا په څیر نتیجه نه ورکوي خو ویل کېږي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډیر کړل سوی دی حکومت په دې وروستیو دوه کلونو کې د کوکنارو د بدیل په توګه د زعفرانو لمرګولې کنجدو او جن نورو تخمونو د رواجول په برخه کې حالې ځلې وکړي خو کروندګر وایي یا توکي بازار نه لري او حاصلات یې پر کور ورسته سوی دي
ته په افریقا را جوړه کړه، دوه لکه ډالر ورکړه، لس لکه ډالر د کمپاین دپاره مه راوړه، نور بیرته بودیجې ته تحویل کړه. دغه دوه لکه ډالر دا په افریقې ته ورکړه. که په د سل فیصده کې نوي فیصده د تریاکو کمبود رانغی په هغه منطقه کې چې د حکومت په لاس کې ده، دغه دوه لکه دا په افریقې ته ورکړه. نن یې پنبه په کورو کې د خلکو پراته دي، هغه په افریقا تحویلیي نه ده، خدای روی دي، دا د ویست هم ناست دي. ته ورته یو من په پنبه روپۍ لرې تحویلولی شې؟ خو نه تحویله.
په خوا تر دې به د کوکنارو د کرل کېدو پر مهال په خاص ډول د کال په وروستیو میاشتو کې د هغوی په ضد پراخ کمپاین پیل کېدی، خو سږ کال په هلمند کې د موجودو ناامنیو له امله کمپاین ونه سو او د کوکنارو ټولې کروندې حاصل ته ورسېدې. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت مرستیال جاوید احمد قایم د کوکنارو د کروندو په ضد د کمپاین د پیل کېدو او نه پیل کېدو په اړه څه ونه ویل. احمد قایم د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې داسې لاره په ګوته کړي څو د عمر دپاره نه یوازې د کوکنارو کښت ختم شي، بلکې هر کروندګر په داوطلب ډول د دې پدیدې څخه تیر شي.
شي دا یوازې دا د سش کال نه دی، دا په یو کال نه کېږي. دا سش کال کې موږ دا اوس شروع هم کړو کمپاین ګرځنه سره خلاصېږو. ول خو زه ستاسو سره منم چې امنیتي مشکل دی په بعض ځای کې، اکثریت ځای کې خلک غریبان دي، د هغه به یوازې ګولۍ او راته راوځي هم هر څه راسره کوي. خو فرض کړئ چې دا وی هم کو، دا خو یو کال مشکل نه دی، د تیرو کلو کلو را روان دی او داسې به روان وي. مشکل نه دی چې داسې څنګه سره کښېنو او دا همیشه د پاره ختم، او داسې نه چې خلک مې متضرره شي، هغې ختم یې نه، داسې ختم چې هغه ستاسو په رضای دا په یو طرف نه کېږي.
خو د دې ټولو خبرو په مقابل کې د هلمند قومي مشرانو او کروندګرو د امنیت تر څنګ د کوکنارو په مقابل کې د مناسب بدیل غوښتنه وکړه، او د بست صدۍ دغه فابریکې د رغولو غوښتنه یې هم درلوده چې په 1986 مریز کال کې جوړه شوې ده او اوس پوره استهلاک بلل کېږي. د بست صدۍ مسؤلین وایي د فابریکې ډېر کم توکي له کاره لیدلي دي او په ډېرو لږو پیسو د جوړېدو امکانات شته. د کوکنارو د کښت په ضد د کلکې مبارزې په خاطر د تیرو څو کلونو راهیسې هر کال هلمند ته $1,000,000 د جایزې په ډول ورکول کېږي چې له دې پیسو یو د معتادینو د تداوي روغتون جوړ شوی او د پاتو نورو په اړه هیڅوک معلومات نه لري. هلمند چې د مناسب اقلیم او پراخه زراعتي ځمکو د موجودیت له امله د کوکنارو په کښت او د نشه توکو په تولید کې نوم لري، هغه مهال د غنمو او نورو دانو په ګودام بدلېدلی شي چې حکومت د یوې داسې اساسي بدیل پر ستراتیژي کار وکړي چې له مخې یې د کروندګرو محصولات هم په هیواد کې دننه پروسس شي او هم تر نړیوالو بازارونو پورې لار پیدا کړي. محمد الیاس دی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس به هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه واورو چې اسدالله لودین ورته کړي.
د ملي شورا پر ودانۍ پرونۍ راکټي حمله، د تروریستي ډلو ګواښونه او د سولې نامعلومه راتلونکې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ملي شورا پر ودانۍ راکټي بریدونه د پاکستان د تلپاتې دښمنۍ بله نښه. په سرمقاله کې راغلي چې د ملي شورا پر ودانۍ پرون په داس حال کې توغندۍ برید وشو چې په ولسي جرګه کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو استجوابیه او غونډه روانه وه. د سرمقالې لیکوال ویلي د ملي شورا نوې ودانۍ افغانانو ته د هند خلکو یوه ډالۍ ده، خو پر دې ودانۍ حمله له یوې خوا د استخباراتي کړیو کمزوري ښیي او له بل لوري د هند له پروژو سره د پاکستان دښمني. خبردار، په ولسوژنه کې د چا خیر نشته، دا د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د ورځې په تیریدو پر حکومت د ولس باور کمیږي او ولس د حکومت او طالبانو د عملیاتو قرباني دی. د سرمقالې لیکوال د هلمند د تریخ ناور په سیمه کې د ملکیانو وروستۍ وژنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د هلمند لپاره اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان هم دغه ملکی وژنه تایید کړې او د څېړنې ډاډ ورکړی دی. لیکوال اندېښنه څرګنده کړې که اوسنۍ ناوړه وضعیت دوام وکړي، هیچا ته به د اوسپنیزو کلاو په منځ کې اوسنۍ پاچاهي پاته نه شي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د پاکستان د لاهور ښار وروستۍ خونړۍ حملې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا حمله هم د پاکستان لخوا د ترهګرو د روزلو نتیجه وه. په سرمقاله کې راغلي هغه ماران چې پاکستان د افغانستان لپاره روزل، اوس یې خپله پاکستان وچیچي او د هر ورځې په تیریدو یې ګواښونه زیاتیږي. د ورځپاڼې په باور پاکستان باید له دې حملو عبرت واخلي او د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي. چراغ ورسپانی بیا روانو نه امنیت په کتو خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د سولې تیار راتلونکي په سرمقاله کې راغلی چې طالبان سولې ته چمتو شوی نه دي بلکې برعکس د جګړې لیکي پیوړی کړي او کمانډو قطعات یې رامنځته کړي دي. د سرمقاله لیکوال ویلي د پاکستان کې څه هم افغان حکومت د سولې په برخه کې د همکارۍ تمه کوي، خو د لیکوال په خبره سوچ د پاکستان اهداف چې په افغانستان کې د هند د ګټو زیانمنول دي پوره نشي، د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي.
د 209 شاهین قلی اردو چارواکي په شمال ختیځون کې د دولت د مخالف وسلوالو په وړاندې د شفق د پوځي عملیاتو د دوام خبره کوي، وایي چې ډیر زر به د دې عملیاتو لمن شمال زون ته وغځي. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه ریپورت راکوي.
لدې سره چې د شمال او شمال ختیځونو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د ناامنیو له زیاتوالي پاندېښنه کړي، خو له بل خوا بیا د 209 شاهین قلی اردو چارواکي د شفق پوځي عملیاتو له دوام څخه په شمال ختیځون کې خبر ورکوي. د 209 شاهین قلی اردو چارواکي وایي چې د شفق پوځي عملیات هم د اوس مهال په شمال ختیځون کې دوام لري او ډېر ژر به یې لمن شمال زون ته هم وغځول شي. د شاهین قلی اردو ویاند عبدالقهار آرام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د شفق په سلنی عملیات د ملي اردو په مشرۍ او د مختلفو امنیتي ارګانونو په مساعي ګډون سره درې ورځې د مخه په شمال ختیځ زون کې پیل شول چې پکې افغان پوځیانو لاسته راوړنې هم درلودې. ښاغلی آرام یې په اړه وویل: همدا اوس مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم، په بدخشان، کندوز او بغلان ولایتونو کې پوځي عملیات دوام لري او پکې زموږ پوځیانو لاسته راوړنې هم درلودلې. دا عملیات به دوام پیدا کړي. دارم په خبره چې تیره ورځ د همدې عملیاتو په ترڅ کې څو تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او ګڼ شمېر نور یې د افغان پوځیانو لخوا نیول شوي دي. د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوالو وژل شول، اووه تنه یې د افغان امنیتي سرتېرو لخوا ونیول شول. همدارنګه باید یاد شي چې له دوی څخه یو میل راکټ انداز او شپږ میله کلاشینکوفونه هم ترلاسه شوي دي. د 209 شاهین قلی اردو چارواکي وایي چې په شمال ختیځ زون کې د شفق پوځي عملیاتو د لومړي پړاو له ختمېدو سره سم به په شمال زون کې هم د طالب وسلوالو په وړاندې عملیات پیل شي. د یاد قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د عملیاتو د ترسره کېدو په هدف پلان جوړونې دوام لري، تر څو یادو سیمو ته هم د دولت ضد وسلوالو په وړاندې پوځي سرتېري واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه د بلخ امنیتي چارواکو هم په سرحدي سیمو کې د دولت ضد وسلوالو د فعالیت زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
سمغغلا ازادې رادیو ناوړی وسم مخکې لدینه چې لندو خبرونه ته ورشو، یو بل ریپورت راخلو. وغداد چې پرون زرګونو افغان لوبغاړو په کابل کې مظاهره وکړه او له حکومت ته وغوښتل چې په ورزشي ادارو کې د سیاسي لاسوهنو او چلندونو ډډه وکړي. صفی الله ستانګزی په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چارواکو د ورزشي فدراسیونونو غړي او زرګونه لوبغاړو په کابل کې د بدني روزنې ریاست د دروازو په تړلو سره یو لړ مظاهره وکړه. د اولمپیک ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار چې دغه مظاهره په سر کې و له حکومتي مشرانو وغوښتل چې د افغانستان په ورزش کې د سیاسي لاسوهنو ډډه وکړي. ښاغلی اخبار ویل د اولمپیک آسیایي شورا خبرداري ورکړی چې حکومت د افغانستان په ورزشي فعالیتونو کې له مداخلو لاس وانخلي، دغه هیواد اولمپیک به او زندوي.
ټومي ورزشي اس خود یو اصول لري،
ورزشي ټولنه خپل اصول او مقررات لري. دا لنړیوال ټولنې سره نږدې اړیکې لري. کله چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته وایي چې ولسمشر مو او ډاکټر عبدالله ته وایي چې تم اجرایي رئیس یې، مونږ ته دی وایي چې خپل کاري ټیم رسنن سره مخ ته ولاړ شي تر څو ورزشي ټولنه خراب نه شي، خو دوی باید دا سیاسي نه کړي،
ولی ایره سیاسي نه سازن.
د اولمپیک ملي کمیټې او مظاهره چانو د ولسمشر دی ورستي حکم د بیا کتنې او د بدني روزنې د عمومي رئیس د لری کول غوښتن کښول. دا مظاهره ورسته له هغه وشو چې د بدني روزنې ریاست او اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترمنس لانجو زور واخیسته. ولسمشر دغه دوه ادارو د پیاوړتیا او د لانجو د هواري په هدف یو فرمان هم ورکړ. په دغه فرمان کې د ورزش د قانون طرحه، د فدراسیونونو د مشرتابه پلاوي انتصابي کېدل او له مالی وزارت سره د ورزشي ادارو د مالی چارو تنظیم راغلي دي. د اولمپیک ملي کمیټې چارواکو افغان لوبغاړو د مظاهرې په پای کې په یوه نه مادهیز پریکړه لیکي له حکومت وغوښتل چې د دوی غوښتنو ته پام وکړي، کنه نو خپل مظاهرو ته به دوام ورکوي. و مغوښتل په دې اړه د جمهوریت ریاست نظر هم واخلو، خو له پر لپسې اړیکو سره سره بیا هم چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. اخو د بدني روزنې عمومي رئیس همایون خیری وړاندې تر دې لا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لمړی به د ټولو ورزشي ادارو قانوني کول ته هڅه کوي او بیا به د قانوني طرحې د جوړولو ورسته د هغو په عملي کولو تمرکز. کوي. خو پښتنه دلته د چدالنجي او د ورزشي ادارو ترمنځ نه همغږي با په لوبغاړو څومره منفي تاثیر کوي. یو میډال راوړون کې افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی چې په مظاهره کې ګډون هم کړی و په دې اړه وویل:
شما شاهد اسنی بحران کرونی کې د ورزش د
تصویر شاهد یاست چې په بدني روزنې ریاست کې لانجي په لوبغاړو خپل تاثیر لري. موږ درې میاشتې کې چې د اسري پیسې مونږ دی اخیستي څوک مو پښتنه نه کوي. ما خپل د ترکیه له نړیوالو سیالیو دوه د سرو زرو میډالونه ګټلي خو تر اوسه هم له ما پښتنه نه ده کړې. دا مظاهره له اولمپیک کمیټې پیل شو تر پښتونستان واټه دوام وکړ. د مظاهرې په پای کې اعتراض کوونکي په امنیتي پوجانو هم ورټول شول خو هغوی مخ ونیوله او د مظاهره چانو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو دوه نیمه بجو ته زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی یو ور بیا په مخړې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته ل ملالې بشیر څخه یوو.
د کورنۍ چارو وزارت وای ورسته له هغه د یو لسمی امنیتی حوزې د امر دند وزن ډول چې په ساحه کې ماین چاودنی دوه ملکیان وجل او و نور یې ټپیان کړل. د کندوز امنیتی چارواکي وای چې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې اته ډیر وسلوال طالبان وجل سوي او شپېته نور ټپیان سوي دي. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په ورستي امنیتی وضعیت اندیشنه څرګندوي او له اړوندو امنیتی ادارو غواړي چې روان کال لازم امنیتی تدابیر ونیسي. ایجپټ ایر پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې څلور بهرنیان او نامعلوم شمیر عمله په برمته سوي الوتکه کې له هغه ورسته پاتې سول چې نور مسافر راخوسي سوي دي. د بغداد په مرکز کې به میچاودنی درې کسان وجلي او تر څلور زیاتر شلو زیاتې ټپیان کړي دي. د امریکا د کپټال ودانۍ د امنیتی کارکونکو لخوا هغه وخت وترل سو چې نږدې د سیلانیانو په مرکز کې ډزې وسوي. او د اوکراین پارلمان د دغه هیواد د لوی څارنوال استعفا ومنله.
دوستانو تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. اوس په مخکې له دې نه چې د انصاف په لټه ازادي اوریدونکو پروګرامونه درته وړاندې کو، مرسی احمد زید ته غوښ شو چې څو اقتصادي خبرونه دروري.
د افغانستان د مالی وزارت وای چې د نړیوال بانک په پلسرلنی ناشته کې دغه بانک د مسولینو لخوا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم معلومات وړاندې کیږي. د مالی وزارت بیان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رادیو ته ویل چې د نړیوال بانک د مسولینو لخوا په دغه پریزنټیشن کې د افغانستان اقتصادي وضعیت کتنه کیږي او بیا وروسته ورته د حل لارې چارې لټول کیږي. د نړیوال بانک په پلسرلنی ناشته کې چې د راتلونکو اپریل شیلې 15 متر ولسم نیټه د امریکا په مرکز واشنگټن کې جوړی کی د افغان حکومت په استازیتوب د مالی وزیر ګډون کوي. د نړیوال بانک د پسرلنې ناسې هدف د هغو هیوادونو اقتصادي وضعیت سیړل دي چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخامخ وي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت مسولین وای چې ډیر ژر به د جبل سراج د سیمنټو فابریکا پرانیستل شي. دغه وزارت وایي محیدین نوري د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دغه فابریکې کې اوس هر ورځ سلټونه سیمنټ په آزمایشي ډول تولیدیږي.
د جبل سراج فابریکا دمګړې اقتصاد آماده شوی ده او د افغانستان
نوموړی وای چې د جبل سراج د سیمنټو د فابریکې د بیرته رغولو چارو باندې سلمیونه افغانۍ مصرف شوی دی. نوموړی هیله څرګنده کړه چې دغه فابریکا به په لوړ کیفیت سیمنټ تولید کړي. د بغلان د غوري سیمنټو فابریکې څخه وروسته د پروان جبل سراج د سیمنټو دویمه لویه فابریکه ده چې د کورنۍ جګړو له امله فعالیت نه درلود. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني مسولین وایي چې افغان حکومت سوداګرو ته د فرصتونو د برابرولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د دغه خوني مرستیال خان جنل کوزي د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې افغان سوداګر د پانګونې، بانکي تعرفې او یو شمېر نورو سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نوموړي ویل چې افغان حکومت د سوداګرو ستونزو ته پام ونه کړي، نو د سوداګرو فعالیتونه به نور هم له ستونزو سره مخ شي. دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې هم د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه راپورونه خپاره شوي دي، او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله، یو بایرو 6 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 640 افغانۍ.
دوستانو زموږ له ازادي راډیو نه اورئ، زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. یادونه کوو چې په همدې څپو د ماښام له 8 نه بیا د سهار تر 8 پورې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبريږي. خو اوس ازادي راډیو اوري، زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو .com ادرس باندې موندلای شئ، او کولای شئ چې زموږ ټول ریپورټونه او پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه کې پیدا کړئ. همدارنګه زموږ خبرونه په مستقیمه توګه د ویب پاڼې لاره موریدل کیږي. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای تر سو وسم راځو. ونیزو پروګرامونه ته د انصاف په لټو خبرونه وړاندې کیږي، ورپسې ازادي اوریدونکو لپاره یادمه باسي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدې کې را باندې ورستی دي، شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا حمزه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونه په وړاندې کول سره له تاسو سره په دغه خبرونه کې مو د یو متخاید رور ستونزې چېړلې دا چې دی وی 3 کال کېږي چې د تر اوسه پر خپل حقوق نه ترلاسه کړی، او کله چې ریاست خزینه تقاوت ته مراجعه کوي الته ورنه د بډ غوښتنه کوي. نو راځي د دغه ورور چې نوم یې محمد ظاهر دی او صدیقی تخلص کوي ستونزه په خپل لاله د نوورو
سره ترتیبي چې د ریاست خزینه تقاوت مراجعه کوم، او د شورا د کمیسیون سم شکایت نه د کمیسیون تخمین سم مقوم ال د ریاست تقاوت ته تقدیم کړی، جواب مثبت منفی ما ته نه راکړي. در کالن زما تقاوت پاته د ریاست خزینه تقاوت کې قانونا زم مستحق میشن باید اجرای رو کی قائم قانونا یعنی کوم ممانعت لري ما ته جواب ورکي. دا مکتوبونه می کرا اوسه دی د ریاست جمهوری اشرف غنی نه یا د شورا نه جواب دی نشکی، جواب نشته نه کدا قانونا نه مستحق دی چې زه په خپل کوټ کې نوم
مخکې هم چې تاسو موږ سره اړیکه نیولې و موږ تاسو د کار او ټولنیز چارو وزارت ویان ته معرفي کړی، په دې اړه څه وشول بیا؟
اغه یو ماته مکتوب راکړه چې د ریکالن ماش ریاست خونه ته مکتوب ورکړه چې د ریکالن ماش دغه اجرا کړي. عمل ته چوار اغلم دوی بانجوی کورین مقصد الهی نفسانی وو بیان جنی کول چې ما ورته چې جواب نه شکه چې قانونا د نمشقق کیږي چې په کوټه کې نو اغه یو ځا دا کورونه مونږ نشو کولای.
دوی څه غواړي نو غوښتنه څه ده په دې برخه کې؟
دا د ټول هغه متقاعدین ته معلوم ده چې دا سره څوړي نه پر ریاست خزینه تقاعد کې زه کولای شم چې مثلا ریاست جمهوریت وایا کین چې وځه رسمان د دوی خیانت ثابت کولای شم ان شاء الله په فضل خدای.
تاسو چې دای د هغه وایي تاسو نه د پیسو غوښتنه شوی چا د غوښتنه در نه کړی دا
یو نه باندې کولا کنو من نه پیدا نه خدا ته حقوق تقاعد چې تذویر تذویتوي عاد ما کار خراب ک دا ولا کنو من نه پیدا نه خو مگر هغه د پیسې خو چې د هر چونه بل پیسې نه کار نه جوړ کوي دا څو کارات دی ورغلو دا بل نفر چې مقرره شوی دا چې تاسو جواب ورکړئ نه شته دا د مکتوب چې د شورا نه مراوسته دی یا د ریاست جمهوریت نه مراوسته دی یا د وزارت کار او امور اجتماعي نه مراوسته دی دغه جواب تاسو نه شته. بعض لا دروي بعض شي دروي بای بعض وای چې مې مو تراکا
سرق سیب ساز در کلن تقاوت څومره پیسې کیږي؟
زاویا کو 5000 کیږي. مقصد دا چې یو یا تاین کی کزه ګرام ماته با جزا ورکړي کنه ول دوی ول مشکل تر شي کوي وای فساد اداري من د ټول در حال کې ورځ په ورځ د فساد اداري په واج په اوج راتيږي او څوک پوښتنه نه کوي. کارته په خوانی رئیس او هغه تم څو قلب د عارضې ماته موجوده هغه شوبه ته امر ورکړي دي شوبه جواب ورکړي دا بل رئیس ته یې چې هغه تل زه ورغلو هغه ټول مکتوبونه ما سره سال عارضې مې چې کړی دي چې امر ورکړی ټول ما سره موجود شه صاحب زما د ما غوښتنه دا ده چې د در کلان د ما تقاعد دوی اجراتی که قانون نمیشه حق بگم جواب ورکی دم رسمان وزارت اطلاعات فرهنگ تا جواب ورکی شورا تا جواب ورکی ریاست جمهوری تا جواب ورکی.
د انصاف پلټکی
دوستانو د ښاغلي صدیقي ستونزه مو واوریدله چې ویلې درې کاله کېږي چې د دوی حقوق نه دي ورکړل شوي او کله چې ریاست خزینې تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کېږي. د ښاغلي صدیقي ستونزه مو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار د معین ښاغلي رحمت شاه صالحي سره شریکه کړه. ښاغلي صالحي په اړه راته وویل:
ما میخوایم که پر امتنان ګرامي بگویم که خزینه تقاوت و اصلاحاتی که در این بخش صورت گرفته
زه غواړم خپل وطنوالو ته وایم چې کوم اصلاحات د خزینه تقاوت په برخه کې شوي ډیر د پام وړ دي. یو کال مخکې به چې مراجعین دلته راتلل مجبور ول چې دلته په ورځ ورځو اوان میاش پاتې شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي، خو په تیرو اتو لسو میاشتو کې ټول اسناد کمپیوټر ته دننه او بانکي سیستم ورته جوړ شو. د مالی کال په لومړیو کې موږ یو وخت ته اړتیا لرو ترڅو هغه پروسه چې له مالی وزارت سره یې موږ لرو هغه بشپړ شي. نو په لومړیو دوو میاشتو کې دا ستونزه وي او بیا د مهالویش له مخې متقاعدین کولی شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي. کله کله داسې پیښیږي چې درانه متقاعدین تر خپل نوبت د مخه مراجعه کوي چې دا بیا داسې باور پیدا کوي چې ګوندی د خزینې تقاوت اداره د دوی د حقونو په ورکولو کې خنډ پیدا کوي. خو دا چې ویل کیږي په دغه ریاست کې د پیسو غوښتنه کیږي، زه فکر کوم چې دا یو جدي مسله ده او باید وڅیړل شي. دغه دوست زموږ پیغام دا دی چې ډیر ژر موږ ته مراجعه وکړي او هغه کسانو چې له دوی نه پیسې غوښتي موږ ته راوپیژني چې د قانون منګولو ته وسپارو.
دوست محترم، پیام مې است چې هر څوک بر ما مراجعه وکړي و افرادی که مطالبه پول کردن از اینا، اینا را بر ما شناسایی بکنند و اینا را به پنجه قانون بکنند.
د انصاف پلټکی
یوې چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
کوټه ازریف و ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکی
دوستانو دا د دې ونې خبرونه چې تاسو واوریدل تر بلې مو پلوه او بخون کې خدای سپارو. تاسو هم کچيري ستونز لري او غواړي چې ورته حل لري پیدا شي لمک سره شریک کړئ. زموږ د اړې کشمیره د 0992293 موږ به ان شاء الله هڅه وکړو چې در امکان تر هدا پرې تاسو ستونز ته حل لري پیدا کوو او تاسو ستونز د مسولو چارواکو تر غوغو پرې ورسو. تر بلې خبرونه مو پلوه او بخون کې خدای سپارم. خاونه ولا
د انصاف پلټکی جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی لاش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره بنای نه شته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. د دې په دیونه کې هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې چې په امانت سره به درته خبر کړو. لمړی د ځینو هغه دوستانو پیغامونه راخلم چې د ژوندیو په اړه یې موږ ته خپل شکایتونه او غوښتنې راستولې دي. په کټه به واورو.
دا هلمند ولایت د دلې ولسوالۍ څخه دا پیغام تازه راډیو ته درېدم. موږ په هلمند ولایت د دلې ولسوالۍ په سیواکې په سیمه کې په یشن کول چې موږ مکتب نه لرو، موږ ټول ماشومان او ځوانان د تعلیم پاتې دي. هیله کوم چې موږ راته یو مشته یو مکتب پرانیزي د تعلیمي لاسط. زما دا پیغام دی. سلام د خدای په نام. اور دل فضابل ولایت کی مکتب کی کتاب شوق زمان راس کتاب نو راس بس تیرا سی اخلاق کی د زیمو رو دا و پاره سی مش را دې کار کی کتاب شرا کلاس نه واستارا کلاس دې
زما در زپ چیلن ما د بل ولایت څخه دا غشتنه ده چې در غنداور سوالی کی مکتب اخلاق کی بغیر در غندا کی مکتب نه نشته.
بلی السلام علیکم. زه د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ مشکلې ګرمسیر ولسوالۍ څخه محب الله محمد مشه ګرمسیر ولسوالۍ کې نه مکتب شته. څه پنځه کاله کې چې یو مکتب خیمه مکتب شته د خیمې را کړی دی. پنځه کاله کې یو خیمې را کړی دی. هغه څیر شولې اوس دومره په وار د پاره نه خیمې را کړی نه کتابونه را کړی نه کلمان را کړی او نه ځکه ته سمه سوې ده د موجوده سوې ده او مکتب نه را جوړې. هیله لرم چې هغه موږ ته مکتب را جوړ شي او بعد هغه موږ ته د مکتب ټول اقدامات را ورسوي. که نه راسوي زموږ مکتب ورانیږي.
محترم ورور ستاسو او د نور یو شمیر اوریدونکو ټلیفوني اړیکه مو واوریدلې. په همدې اړه چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې د پوهنې وضعیت څنګه دی او د کتابونو او نور اړین وسایلو په برخه کې وزارت څه تدابیر لري، د ازادي رادیو د افغانستان د پوهنې وزارت له ویان موجب مهرداد سره خبرې کړې دي چې د خبرخه به تاسو ته در واورم.
ببینین، ما رهبری جدید وزارت معارف هیچ گونه مبالغه آمیز نمیخواد درباره وزارت معارف گپ بزنه، نمیخواد لاف بزنه. چیزی که حقیقت است، ما حقیقت با مردم در میان میگذاریم تا یک اراده ملی، یک پشتیبانی ملی به خاطر توسعه معارف و رفع مشکلات معارف به وجود بیاید. متاسفانه در معارف ما با یک میراث بسیار دشوار بر دست ما افتاده، یک میراثی که دو فساد بیداد میکنه. در کنار فساد مشکلات فراوان وجود داره. ما 50% مکاتب ما در افغانستان ساختمان ندارند. ما در حدود 43% استادای ما یا صنف 12 هستند یا ایست که پایینتر حتی از صنف 12 هستند. اینا مشکلاتی هست که باید مردم در مورد این معلومات دقیق داشته باشند. ولی یک چیزی که هست این هست که اول ما این مشکلات با مردم صادقانه در میان میگذاریم و دوم برای حل از این مشکل در حد توان، در حد امکانات رهبری جدید وزارت معارف تلاش خود را میکنه. شما مثلا ببینید، ما سالانه برای چاپ کتاب بودجه کافی نداریم. ما کتابای ما را از بودجه همکاری های کشورهای مثل دنمارک مثلا و از هزینه‌ای که اونا میتن. مثلا ما 55 میلیون جلد کتاب هر سال، حداقل 50 میلیون جلد کتاب ضرورت داریم، ولی ما بودجه ما بودجه 25 میلیون جلد کتاب به دسترس ما قرار میگیره که اون از کمک‌های بین‌المللی است. با او خاطر ما با رئیس جمهور امسال گفتیم اگر میخواین واقعا وزارت معارف یک تحول بیایه و ما هر سال با کمبود کتاب مواجه نشیم، یک بودجه خاصی برای وزارت معارف در بودجه سالانه براش تخصیص داده میشه برای چاپ کتابا در نظر گرفته شه که ما مشکل نداشته باشیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان موجب مهرداد څرګندونې مو واورېدلې چې نوموړی د دې وزارت د نوي مشرتابه پر هڅو ټینګار کوي او وایي د خلکو سره هر څه په صداقت سره شریکوي. د پوهنې په برخه کې د فساد موجودیت مني او وایي د لتیرو کلونو څخه په میراث پاتې دی. شغله مهرداد دا هم مني چې د افغانستان 50% شوانځي ودانۍ نه لري او د شونکو ستونزې هم نه ردوي، خو نوموړی ټینګار کوي چې دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې دغه ستونزې هواري کې پتیری بیا شغله مهرداد لکه چې تاسو هم اوریدل د کتابونو د چاپ په برخه کې د بودیجې کموالی ته اشاره وکړه او ویل چې هر کال 50 میلیونه جلد کتابونه باید چاپ شي خو دوی د دې شمیرې نیمایي برخه ته بودیجه لري او هغه هم د خبره د نړیوالو مرستو څخه ورکول کیږي شغله مهرداد دا یادونه هم وکړه چې د وزارت نوې مشرتابه ولسمشرته وړاندیز کړی دی چې د کتابونو د چاپ لپاره ځنګړې بودیجه ورکړل شي ترڅو د غاستون زور سره هوار شي نو دوستانو موږ هم هیله لرو چې دا ډول بنیادی او اساسي ستونزې په سمه توګه هوار شي او نور په هیڅ برخه کې زموږ هیوادوال مشکلات ونه لري دوستانو لکه چې تاسو ته معلومه ده زموږ په هیواد کې د ستونزو سره سره افغانستان په دې وروستیو کې په ځینو برخو کې مخصوصا د سپورت په برخه کې بریاوي هم لري او زموږ د ټولو ستونزو ترڅنګ دغه لاستراوړنی د یادونې وړ دي په دې ځکه چې غواړم د هغو دوستانو د خوشي او مبارکۍ پیغامونه در سره شریکم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د ورستي لوبې په اړه مشترستول دي چې په هغه کې افغان لوبډلې ویست انډیز ته چې د نړۍ یو اتل لوبډلې ده ماته ورکړه راځي د خوشي تماسونه هم په ګډه سره وورو
السلام علیکم داود خبرې کوم د لوګر ولایت دازری ولسوالۍ نه د افغان کرکټ ټیم ویست انډیز ته اپسټ شکست ورکول مبارکي ټول افغانانو ته خدای دې وکړي چې دغه بریالي هر میدان کې واشي کوي او خدای دې زمونږ ټول هم پاتې په احترام السلام علیکم
وعلیکم السلام علیکم زه فواد خبر کوم د کابل سرویس یو سیزن کې د کرکټ د لوبې غاټولو تبریکی د افغانستان تو سړي ګورو سره وړاندې کوم او په اخر کې یو د بتی د افغانستان کرکټ لوبغاړو ته دلې کوم وای چې ته په نازيدي هغه دلدار مې د ښه واخیسو چې ته په نازيدي هغه دلدار مې د ښه واخیسو زلاف آزاد رقیب یار مې د ښه واخیسو ژوندې دی افغانستان نو خوخه
یا متولان دیوالمه دروزګان څخه د افغان کرکټ ټیم د بریا مبارکي وټول افغان ملت وړاندې کوم خیر لرم چې پاینډ کې افغان کرکټ ټیم نوريوم شې لوبي وګټي او هیوا ته ویړ راوړي وسلام
زه کوچې خان د پاکستان خبرې جسي جمهوریت نه خبرې کوم زه د دې کرکټ مبارکي ټول هغه زورې د کډډو افغانانو توایم خدای دې وکړي چې هر افغان ټول مسکوره او خندا خبره شي کوم لوګ افغانستان نن چې په ټنډي سره وکړه او ټنډي نه وکړه دا یو پټه پر څکورې لوګ و دا د دې راډیو کولو کارتون کو ته هم مبارکي او ټول افغانان ته ډېر 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 مبارکي مبارک مو شه زه کوم ځان د پاکستان خبرې جمهوریت
زمانو نور احمد د کندهار د ولایت سره په تماس کې هم د کرکټ د بریا مبارکي ټول افغانان تور کوم که چې څول او همنيت وي په افغانستان کې خدای دې وکړي چې څول او همنيت په افغانستان کې ټینګ شي د ټول افغانان ته مبارکي ورکوم په خاطر د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام علیکم او مخه مو شه
السلام علیکم زه صابر الله صابر د ننګرهار د غنخیل د ولسوالۍ نه زه د افغانستان ټول افغانان د کرکټ د بریا مبارکي وایم او الله دې وکړي چې افغانان په هر میدان کې بریالي او سرلوړي وسی زما سره زما د ترتو زهدل هم ټول افغانان د مبارکي وای او هله کوي چې افغان وګړي په پراتونګي کې شیلو به ښه سره کې
الو سلام علیکم زه اسمت الله فریدی دی کابل ولایت سربی اوسیدونکی یم زه د کرکټ مبارکي ټول افغانانو ته سپیشل مبارکي وایم بلا د درن خسته تر وکړه نبی سخره خسته تر وکړه عبدالرحمن دی وکړه افغانستان کابل دی جشنونه روان دي خوشحالي دي وروړه د شندست ماتې ورکړه ډیر خسته ده ډیر خسته ماتې ورکړه موږ ډیر اتحاد کوو په غوڼه په لوبغاړو باندې ټول مهاجرونو ته مبارکي وایم په پاکستان په ټول ترکل ته پراته ټول ته سپیشل مبارکي وایم السلام علیکم
هیر بمونشی وکری کتا چپرونه بریا دی وکټل مکتا وکری کتا
السلام علیکم سمیولا حریمی تندریم دی فکیا ولای د چمکنی ول سوالی ته د زیر ټول ام کران او بیا ټول ور جون کی سلام نه وړاندې کوم د افغانستان ټول ول است دی کریکټ دی پرونه بریا مبارکی د زړه لکومی وړاندې کوم د ټول افغانانو دی مبارک کی د زیر ټول ته هم ډیر مننه کوم چې کریکټ فوارا کې تازه تازه معلومات پرول ډیر مننه السلام علیکم
د کرکټ د بریا په اړه خمو راغلي ټلیفوني تماسونه واوریدل اوس به هم ستاسو نورو پیغامونه راواخلم چې د مختلفو ستونزو په اړه مو مشته راستولې دي او زموږ په پیغام سپتون کې تسکا کې ثبتوي دي په ګډه به وورو
زما مولا محمد داود نورزی د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ د توت دخم د کلی اوسیدونکی یم او موږ ته د سخت بارانونو له امله مالي او ځاني تاوانونه رسیدلي دي داغه جملې سره 15 نفر از موږ چې درې ماشومان او 200 دي سیل وړي دي او فلسکونو کوو ته مالی ځانونه اړول دي او وشته دي موږ د حکومت نه غواړو چې موږ د دغه مصیبت د پولو خلکو سره اړین مرسته وکړو سلام
زه عبدالرشید د کونړ ولایت د چپی د سمتول لیکوي چې دین کې زه زمون سرګ نشه د ولسمشر سهیل لرو چې باید زموږ د مشکل حل کیږي تر زه او سلام
السلام علیکم زه درې د ټولو کارکونکو ته زموږ د غوډونکو ته سلامونه نه کوي لوړاند کوم صدت خبره کوم د لغمن ولایت څخه زه خپل د کندهار پنتون مسایل ما دی ولسمشر د نوې فرمان سره ویلې دی هو کسان چې قدر کې پرېږي هغه نشي کولای چې پنتون کې وستازي وکړي نو پنتون کې وستازي په هغه شرط کا والے چې تر څوم پورې مشتری وکړي یا به شخصي وایي یا به عدالتي زه ورسمه خدای خواهش کوم چې ته خو برڅرات تدل کرا شو د پښتنو دی ولایتونو خل وګوره د پښتنو د ولایول ولایتونو وګوره به پنتونونو وګوره دوه مشتران نه لري نو ته اوس په دې باندې مشتری کې هغه کسانان چې ډېر خوريګونې کو ډېر کوششونه کړې دي وای چې سو انده کې بځې دې تم او چې یو بځو چیرې په وسته پندل کې وسته یې واخلم نو ته د نیو حکومت پر اتو سره ته د څه کارونه شروع کول ولا کا چې ایس ولا که چا ته ګټه خوري ټول دې پښتنو په تاوان دي نو ټول ته پر سي زبان وګوره ټول بس د خلیلي وګوره 200 تونه پر او خارج ته سوال دي دې پر ځوانانو کې مشتران زیاته د پښتنو دوه د نیو ولا کې پیدا کی کته دا چې هغه باندې مشکلې ته پکتیا تراشه خو تراشه یعنی ګرار پنځون شهید او لغمان خپل پنځون وګوره ځنه پر نه لري کندهار وګوره اسه ته به دې دغه غوډ نو لسمه شو څه خو خوښ کوم چې دا فرمان ډیر ترات کړی یا په هغه فرد کې وکړي دا کوم قانون چې کوم او قدر کې دی د بس شخصي مشرانو کې انده سی ونی سي هغه تم چې تین دی نه خلی چې واسطه نه لري ولاو کو کانات سي نو ته دې زديره دې ولناري دا کوم پیغام تاسو ته پرېږم خو دې وکړي ولسمه شو سره تاسو دا مشکل شریک کړای او سلام بایسترام
السلام علیکم زه د فراد ولایت د بکواد ولسوالۍ عبد الله انس سره په تماس کېم دا غزمل بکوا چې د ساش کال به یاد و بو د خاطر کار ورکیا باندې کې ټوله بالا باوړې و چې دا بند کار د جر تر جر په سر ما دا پیغام د تر لوړ پور چارواکو ورسېږي و سلام فقط به
السلام علیکم زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د کوس کونال خیوی ولسوالۍ څخه په اړه تکیم دا د ریډیو ټول کار کون غوړم کو ته سلامونه وړاندې کوم پس سلام امید افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمونږ د زیړی بابا پول دی باید اساسي او بنیادی جوړ کی تر څو دا خلک د اند مشکل نه خلاص شي که جوړ نشي نو ان مسلمان او دا د افغانستان خلک د زیړی بابا د پلس سره ډېر په مشکل کې راځي
السلام علیکم زه سناګل مردم ورده ګل ولایت سید ابو تیبل سولای دی او چې محمد ظاهر زه ما امره زړه وری ما دا دی شروع د پیو ساده سره قرار ګوسا د سنگلوټ په دې څخه د پلس د حالت د ترانسپورت په نومه باندې ورو یو کوچنار چاولای دی چې د ملي سچری کوم دی دا راته چې موږ ورسو پرې دره کومې دې موږ نه اخلي زموږه تر چې درې درو غوښمن دی دا ورکو موږ ته هیڅ شي نه پاتې کیږي او د دې د څو زرو غوښمن په مقابل کې نه موږ هغه ته تلای شو چې کوبل ته تلای شو چې د جنو رئیس او هغه ته سبراني تا وکړو نورونه ولایت تللی شو نه د اسکارګو تللی شو موږ دغه پیغام که د دوبۍ راډیو اعلان کړلو او دغه غلی د موږ د مخې ورځ کړل بس وسلام.
د همدې پیغام په خپرېدو سره زموږ د نننۍ خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دوستانو دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. ازادي راډیو تل هڅه کوي ستاسې ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي او تر خپله وسه پورې د هغو ستونزو د هواري لپاره کوشش او هڅه کوي. زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره چې په وروستۍ برخه کې درته خبریږي در سره ویلې کې، او بیا هم د خپلو سیمو او ولایتونو په اړه په هره برخه کې چې ستونزې لري، البته ټولنیزو برخو کې، نو کولی سي چې موږ ته زنګ ووهئ، نو موږ به هم په پوره امانتدارۍ سره ستاسې ستونزې خبرې کړو او د مشرانو او چارواکو تر غوږو به یې ورسوو. نو موږ ته زنګ ووهئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.